پر ریختر درجه د دې زلزلې زور 15.1 و. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنۍ غونډو بللو غږ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغو حملو یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلي او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي، نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترګر او وسلوال بریدونه هم کېږي. دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅه وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمنو میلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. حکمت اعظمي صاحب، ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړۍ پوښتنه تاسو ته کړې وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده، د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خور د شلور پر شلور روانې دي. خو که بیا بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسلوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغه طرف نفوذ لاندې دی، د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکل صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دو قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن خوښوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي، او د امن په نتیجه کې دی په علاقایي سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم منځ ته راشي چې د هغې په رڼا کې د چینې خلک چې دی نو هغه دې په ښه رولګلوي فضا کې د ترقي وکړي، او دا کوم اقتصادي او تجارتي کوم دغه چې موجود دي، مواقع چې موجود دي، فرصتونه موجود دي، د دې نه استفاده وشي او ادھر ورولي او د دوستۍ یو فضا جوړ شي. بل طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغه خپله بقا، خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې ورته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې ویني. نو دا دوه قوتونه موجود دي، او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میچ کې دي، یا که د پاکستان او د هند میچ کې کوم سفارتي تعلقات کې چې کله هم پکې حواله راځي یا پکې لږ یو پیشرفت اعلامې پیدا کېږي، امید پیدا کېږي، نو دې دوران کې څه ناڅه داسې واقع شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي، یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثره کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي، دا د جنګ قوتونه چې دي، دا په دواړو برخو کې موجود دي، په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود دي. دا یو بدقسمتي ده، او دا رسم دی را چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کیږي نو قوتونه یا سلو کوششونه مخکې دي نو دغه جنپرست قوتونه چې دی هغه چې دی نو د دې عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي او
مرکزونه کوي. صحیح امل خټک صاحب ډېره مننه ستاسو ټلیفون لاین دی خو سم خو لږ خشه خرابي پکې د موږ وایي چې اورېدونکو ته ستاسو غږ ډېر صفا ورسېږي ستاسو خبر ورسېږي که موږ تاسو ته یو ور بیا ټلیفون وکړو اوس بیا کته کړو او ټلیفون به بیا درته وکړو. حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین پرې سوی خو بیرته راسه د ټلیفون په لاین دی. حکمت اعظمي صاحب تاسو سره کلی کوم مشران کبیا وزارت خارجه وی د دوی بیانونه د دوی اعلامیه د دوی ژمنی د دوی لید کاته ټول داسې وی چې نه اړیکې سمو خو بل خو بیا د جنگ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګری ډلې چور باندې دا تور هم بی چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي افغانستان پر پاکستان تور لګوي هند پر پاکستان تور لګوي چې د شاه لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولیار دی پر یو وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي بل خوا ته ترګری ډلې کوي ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یو یعنی پیرالل په یو وخت کې دوه شانتي پالیسیانې وي که نه ځینې قوتونه په رښتیا هم حقیقي سته چې هغه غواړي تعلقات سم نسي او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي.
ډېره مننه کاکا صاحب. زه فکر کوم چې دا درې هیوادونه افغانستان مجالس باندې مشران سره لیدل کېږي هغه باندې له منځه نه ځي او زه فکر کوم دا یو اساسي مشکل دی. دې نه علاوه زه په دې مطمئن یم په دې باور لرم چې داسې کړی متاثر چې هغه نه پرېږدي یا سیویلین اداره سیویلین لیدرشپ کم فیصلی چکی یا کم پرامیسز چکی دا افغانستان پر وړاندې پاکستان پر وړاندې هغه موافقت سامه کېدلو ته پرېږدي نو د دې دپاره چې هغه اړیکې خرابې کړي داسې بالکل اسټابلش
ایمل خټک صاحب ستاسو مخال راتو سوسی ژغ اوس ډیر صفا دی دا سرتو سچ یعنی تاسو هم د تول چې دوه فریق دی یو د جنگ قوتونه دی یو د جنگ زد قوتونه دی او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري پښتنه دا د چې دا جنگی قوتونه دی یا د جنگ قوتونه دی دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري چې یو بل په ضد استعمال کړي.
څنګه چې ما مخکې وویل چې دا کوم قوتونه چې دي کله جنگ خوښي قوتونه دي یا د اصلي قوتونه دي دا په دواړو دولتي دغه کې شته افغانانو کې شته او غیر دولتي سطح باندې شته نو دا بعضې وخت کې دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې هم کار کوي نو زما په خیال باندې مسله کې د اماغ ده چې تیرو دیرشو پنځو دیرشو کالو کې چې په دې زموږ منطقه کې کوم یو جنگي مشین پیدا شوی دی یا جنگي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک د هغوی کاروبار د هغوی ژوند د هغوی ګټه چې دی نو هغه د جنگ سره تړلې ده اوس هر کله چې دا زموږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغې په نتیجه کې اوس تر ډیر وخت پورې دا بدمنی او دا جنگ فضا نشي قائم دی. یا خو به یو قوم به چې قوم چې دی نو هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړوي دغه رنګې جنگ پرست او جریانه پالیسۍ به اختیار وي. بل طرف ته که دا خبره نه وي چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دی نو دغه فرصتونو نه موقع اخیستو دپاره چې دی نو هغه به یو بل سره کینی او ګاونډي ملکونه به یو بل سره یو لاره چاره لټوي او د سولې ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی. نو پدې باندې سر څو پوجي دمداري چې کوم جنگي معیشت ته یا جنگباز ډلې دي دا غي مو په هم چې دغه هغه تر ډېره د پوره افشاشي او اوسو پدې باندې پوجي چې دا جنگ څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي نو هغه سره هم چې دغه د خپل کوم جنگي عزم کې دي یا کوم دغه چې منسوبې چې دي نو هغه هم په هغه شکل کې اوس هغه مخکې نه شي بیانلی بوتله. نو دې لپاره چې دی نو اوس یو فضا داسې پیدا شوي چې هغې کې به دا قومونه یو بل سره کښېني او په دې علاقې او منطقې سطح باندې به د سولې لپاره لارې چارې لټوي. په دې علاوه اوس بله هېڅ چاره نشته.
سم ایمل خټک صاحب، تاسو یو ډېره بنیادي خبره وکړه، هغه هم دا چې دوه ډلې دي، یو جنګ پرسته دي یو د سولې والا دي. دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا دی بل دغه کراسم زه حکمت اعظمی صاحب زخه سوال وکم، بیا به تاسو سره زم دی کې پښتنه ما سره ده. حکمت اعظمی صاحب، یو بل پښتنه لکه افغانستان که موږ راوخو، تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راته وکي، چړنه راته وکي چې په افغانستان کې که په دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وي، خو د دولت کمې پالیسۍ جوړېږي او هغه کې ولسمشر وي بیا ارګانونه دي، په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډېره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډېره حاوی ده غالبه ده که نه هغه ده چې هغه سوله غواړي؟ مخیل حکمت اعظمی صاحب ټلیفون لاین پرې سوې دي، بیا کوشش کوو. البته ایمل خټک صاحب، لکه څنګه تاسو مخکې وویلې چې تاسو وایست دا په دولتي ارګانونو کې هم دي، ادارو کې هم دي او بهر هم دي، خو موږ اکثره لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سباق کې به پښتنه وکمه، افغانستان هم کېدلای سي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي، خو بهرحال پاکستان چې که موږ ادارو ته راسو نو په ادارو کې زننه که دا رنګ قوتونه موجود وي، خو ادارو بهر چې کوم کوتونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي، جیش محمد په نامه یادېږي، لشکر طیبه په نامه یادېږي، کله خلک سپرم کوټ لزی، کله قرباني بمباری کوي، کله جنگ کوي، دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په زد عملیات روان وي، خو په ادارو کې د ننه ترننه پوری داسې نه دراغلې چې حکومت پالیسی کې ویلي چې موږ 50 کسان ونیول، 10 کسان ول نوکری لري کل، په دې چې دغه په هندوستان پاکستان افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه دوی سوله نه غوښته، په ادارو کې ځننه خو تصفیه عملیات کول ډیر اسانه وي، ولې داسې نه وي چې ملک هم دا مني چې ځینې خلک به سړنکاران هم دا مني چې دا دي، خو دا خلک تر اوسه په ګوته سوي نه دي او نه داغو په ضد اقدام سوی دي؟
ګوره جی، دا خو دې کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه به مخکې وویل چې دا په ادارو کې موجود دي، دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. خو سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بل خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم عمله شوي ده او هغې کې چې کوم خلک ملوثو د هغې نومونه هم څلک ګهکاره شوي دي او هغې چې نو پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي دي، تقریبا نه ټلیفونونه چې دی نو هغه شوي دي، اته د هغه طرف نه شوي دي، یو بیا د هغې په جواب کې شوی دی، اته داسې پورې خبرې هم شوي چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړي دي او هغې ته ویلي چې مور یې ځان شهید کوم لګیا دی، دعا راته کوه. د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندوستان ډرامه ده یا دغه ده، نو دوی به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو، حقیقت منو نه او هغې نه مونږ انکار کوو، نو تر هغې دا خبره مخکې نه ځي. دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکوو، دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو. نو ټولو کې اول خو به که هغه دولتي ارګانونه دي، که هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي، پایې کې به مونږ ته دا قتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقې کې امن نه غواړي او علاقې کې چې دنو بدامني غواړي او هغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دنو د اتیازرو نه زیات کسان چې دنو هغه وجلې شي چې د ملکی خلک هم دي او د ټولنی خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي. نو دا عمل د باندې د جوړ فکر ضرورت دی. او استاد یې څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک دي د هغه خلاف څه کیږي؟ نو د هغه خلاف هم سنا کیږي ځنې خلک د خپل ځونونو نه دي شي ځنې خلک کې دنو هغه د ته انتظار کې پرې دا دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې چې د روزګار پاتې دی مکمل کیو یا نه پس دنه مونږ خلاص کړو. مختلف سطح باندې مختلف کوششونه روان دي خو ولې متاسفانه چې په پاکستان به خبرو کم ځکه چې د پاکستان اوسیدونکي دلته مونږ ګورو چې په ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا رغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دنه دا قسم صفایي وکړي.
خو دی کې یعنی تاسو هندوستان تم ځای راځي په هندوستان کې د کسنګ پاکستان کې فکر خلکو جوړ سوی دی یا جوړ کړل سوی دی چې ځینې عناصر دی چې دلته نه غواړي د پاکستان له هند ځا خبره مختلفه په دې معنی دی چې هندوستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی. خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شاله خوا یا د پاکستان خارجه پالیسي لخوا فوج ناست دی. خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلمنت داسې یو اقدام کوي نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي؟ تاسو ته تللی لیدلم دي
نو ګوره چې خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له هغه سیاسي ماډل کې چې ده نو د سیاسيانو رول چې ده د سیاسيانو ونده چې دا په بنیادی پالیسی جوړولو کې یا کوم تک اساس پالیسیانو یې پایې کې ډېر کم دي. ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندوستان دی کاغه بنگلاديش دی کاغه نیپال دی کاغه د ایشیا ملکونو یادومه پای کې مونږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته. نو که څومره هلته کې مونږ کتل کې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته راغلو نو هغه نه پس مونږ کتل چې په هند کې هم ډېر دا هی دوري مخالفت شو بجای د دې چې ټولو ویلو چې دا ښه کار وشو نو هلته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دوره وکړه. نو دغه قوتونه چې کوم دي هغه دواړو خواو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي په علاقه کې چې د نو ترقۍ دپاره چې د نو ګاونډي ملکونه د سره لاسونه ګډ کی سره کوششونه ګډ کی مونږ ګورو چې په نورو علاقو کې یو علاقائی تعاون موجود دی ګاونډي ملکونو کې د یو بل چې کوم کبدو تیاګانی دي هغه باندې پردا چولو دپاره د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شو بی دي دا هغه نه فائدہ اچولو دپاره چې د نو هغه یو سره تعاون کوي. ولې زمونږ په علاقه کې مونږ ګورو چې د هندوستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقائی تعاون دا خبره چې د هغه مخکې لاندنه او اوس درست هو پکې افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندوستان سره خپل پالیسی چې د هغه د پاکستان چې کوم د افغانستان پالیسی ده دا یې په اړه کې ګوري چې زمو په خیال باندې پکا دا ده چې بل بل وکړي شي خو بیا هم دا پکې یو نوی پهلو شامل شوی دی. نو دا مشکلات شته او دا مشکلات به تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ کا پاکستان دی کا افغانستان دی کا هندوستان دی کا هغه د خپل داخلي پالیسیانو او خارجي پالیسیانو ته یو ژور نظر ونه کړي او هغه ژور نظر دې لپاره وکړي چې علاقائی امن او د ترقۍ لپاره دا کوم مواقعي کې دي دا فرصتونه دي د دې نه فائدہ اچول لپاره څه کول پکار دي هغه دې وکړي شي.
یعنی دې کې یو بل خبره ملخټک سیب دا ده چې په پاکستان افغانستان او هند کې اولس سي دی تقریبا لوی آبادی ولس هغه سوله غواړي هغه جنگ نه غواړي هغه تجارت غواړي هغه تګ راتګ غواړي هغه یو شی اړیکی غواړي او دغه جنگیالي ډلې چې دي جنگي ډلې چې دي هغه په ډیر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي د نورو په مقابل کې خو په کم شمیر کې دي. په افغانستان کې بهر الاسته د طالبانو په شکل کې چې دغه یو جګړه ده او بیا په هندوستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخې ته نه دي راغلي. اوس دې ته که وکتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي د خو بيخي کم تعداد دي او دغه آبادی سي شل کروڑه د پاکستان ته یو نیم عرب د هند او افغانستان دی دا خو بيخي نه دومره لوی آبادی کې د خلک ولي په دې جنگي باندې ډلو باندې غالب کېدلای نه سي.
نو خبر ادارہ چی یو خو دغه د جنگی دلی چی دی نو ای سره ټوپک ته غی سره زور دی او دغه خبر ادارہ چی غی سره د دنه دولتی دارو هم چی د نو ښکارا او پټ چی د نو حمایت حاصل دی نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې لا اوس پورې چې دی نو لګیا دی په میدان کې موجود دي او چې کله وغواړي نو حالات خرابولو لپاره چې دی نو د پټانکوټ یا د مزارې شریف چې کومه واقعه ده دا څه کې واقعه کولی شي یا په پاکستان کې دننه موږ ګورو چې دلته بعضې وخت ډېرې ټورستي چې دی نو واقع شي نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه داسې قسمه کارونه کولی شي خو نه اوس اوس یو فرق راغلی دی او هغه فرق دا دی چې اوس هر کله چې په سیاسي او سفارتي میدان کې دې ملکونو کې څه پیشرفت راځي نو خلک ډېر ژر وایي چې اوس به دا جنګي ډلې د دې مخالفت لپاره څه اقدام پورته قدم پورته کوي نو په دې وجه باندې خلک هم ورته هوښیار شوي دي خلکو ته مثبت رایه چې دا قسمه حرکتونه څه لپاره کېږي بلدارې چې دولتونو کې دننه هم رو اوس دا احساس پیدا شوی دی لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقعې باندې مونږ کتل چې هغه عمره رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو هغه رنګې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام لګو بلکې هغه هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا څه لپاره کېږي نو هغه هم یو د صبر تعامل یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي دا زما
په خیال باندې یو مثبت تبدیلی راغلی. ملخټک سیب ډیر مننه زه حکمت اعظمی سیب تزم ټلیفون نه روخ کړي خو بل اخر د سکایپ لالار را سره دی ګورو چې ژغې څنګه دی حکمت اعظمی سیب یو ځل بیا هر کله درته وایم او هغه داسي په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پښتنه کړې و هغه داسي په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی اورګانون هم لري ادارې هم لري او مشران هم لري وزیران هم لري پارلمنت هم لري اساسي قانون هم لري د ټولو تک تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ نو آیا په افغانستان کې داسي ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي یا داسې خلک یا بیا هغه خلک چې سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیره زیاته لیوالتیا لري
مننه کاکر صاحب دا ستاسو د نوي حکومت اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبری لاندې د وطن ملي حکومت تر اتاق سره سیدي مخالفتونه په کور کې دننه و مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدل چې د اشرف غني پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غني پر وړاندې دي څوک ودرې چې پاکستان ته کم اغشنې ته شو دی او کم په ووټي خپل پالیسي دغه پر وړاندې باندې تغیرول هغه ته هیڅ مخالف نو نو دا یو ښه خبر دی نو همدارنګ مخالفتونه به اوس بیا موجود وي مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کویم ډیر کم دي افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري او په ریاست کې څوک چې په رهبری کې دي د افغانستان هغه دې ته ډیر لیوالتیا لري چې پاکستان سره شي اړیکې دی کې او ډیر خلکو به ویل چې اشرف غنی د کورنی مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته اپ ووټ ونه کی مګر دا هیڅ ونه ستا چې وګوري ډاکټر صاحب عبدالله یو رزم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره مش اړیکې شنه کو دا سید چې هندستان د افغانستان یو پخوانی یو تر ټولو په سیمه کې شمال ګرځي دی او شاه اړیکې سره ستي او هغه د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په ژوند کې په افغانستان کې او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسي تاسو تر هغه بهتره کولای شئ مګر تاسو ته ځینې هغه پری کنډیشن ضروری دي چې هغه باید وښایست چې و تاسو صادق یاست پاکستان ته یعنی دغه شرایط کدی پوره کړلای شي پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پر پیدا کولای شي مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نو په اساسي لار یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکاري په لار د خپل پالیسی مخته یوسي دی په برعکس هغه کارونه کوي چې خلک ورڅخه د نفرت په سترګو ورته ګوري او هغه ښه ایمیج په خرابېدل دی او دی دلته ځان ته دښمنان جوړوي.
خو یو بله خبره حکمت اعظمی صاحب دا ده چې په افغانستان کې د اشرف غني له راتګ سره داسې ښکارا سو چې د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په حواله باندې اندېښنې وې او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غني واخیستل چې پاکستان ډاډمن کی چې نور له هند سره د فاصله ساتي خو اوس داسې بیا برېښي چې هغه پالیسی باندې نظرسانی سوې ده هند او افغانستان یو ځل بیا رانږدې سوی دی داسې تاسو ته برېښي همدغه کېدای سي د بیا اندېښنې وړ وي دا خبره پاکستان دپاره
داسې دی رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه د پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدله کړله کله چې پاکستان څخه کم هغه امید چې درلودی هغه ناهیلی شو او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي نو په دې خاطر یې پاکستان سره یو ډیډ لاک ته ورسېدی او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور په پالیسی باندې
حکمت اعظمی صاحب ستاسو غږ ډیر صفا و خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغله یمل خټک صاحب اخیری پوښتنه له تاسو څخه کوم هغه دا چې دلته یو یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسی په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریځه سوچ او فکر وو او خصوصا د هند په حواله ډیر حساسیت وو هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی کنه هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې ستاسې دوی د پر هغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي تاسو په هغه باندې ډیر اندېښنه من لري که چېرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې
بالکل کاکړ صاحب دا چې دغه قسمه فشارونه دي یو داخلي فشار دی ځکه چې د 1300 کلونو کې چې دا کوم آبادی تباہی او بربادي رااله او عسکری پسندی او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي هغه خلکو مولیدل هغه زمونږه دولت کې خلک ناس دي هغه مولیدل او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنې چې دی د بدمنۍ لمنې چې دی نو هغه نه هیڅ کوم پاکستان کې محفوظ نه شو یو خدای کې داخلي فضا دا داخلي فشار دی چې داخل کې دنه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی او هغه ذهن چې دی نو هغه د عسکری پسندی او یا د بدمنۍ خلاف او د بدمنۍ خلاف ته هغه امن غواړي صلح غواړي او تبدیلی غواړي چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک دی نو هغه په امن کې حکم دوم خارجي فشار دی خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وایي چې صرف امریکا او غربي دنیا اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی او چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري او هغه ګټو د پاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور ګوند کې ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه یو بل سره کینی او خپلې خبرې دی دا مسلې دې خبرو اترو لا ریال کی نو زما په خیال باندې چې دی نو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې عمر او غونډې زړې پالیسیانې او زړو زوړ سوچ د جاري وساتي خو له په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې چې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي هغه ورو ورو لګیا دي مضبوطي کې او دا زوړ سوچ دی نو هغه مضر اثرات یا د زړو پالیسو کوم مضر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځ اشکار کیږي او افشا کیږي
مننه ډېر ایمل خټک صاحب تاسو او حکمت اعظم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو ته اجازه درکوم د خدای په امان او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی په مخمو شه